احمد شبریم سلامونه دا ازادي راډیو د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استاذ زلمی خلیلزاد څرګندوي چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلکو ورته ویلي دي دوی اندېښنه لري چې پاکستان شاید د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر د افغانستان لور ته انتقال کړي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دی هم ورته اندېښنه لري. ښاغلی خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دی وایي له ده سره یې خبرې کړې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د روانې اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي په مشۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن پاکستان ته ځي. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. له دې سفر سره په یو وخت د راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشۍ یو هیئت نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. پاکستان د خپلې خاورې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري او د دوی په وینا هغه کډوال هم باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ویلي دی چې روان کال به د دریو مرحلو په ترڅ کې شاوخوا درې میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نن د سهار 5:43 د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د زلزلې ټکانونه خلکو احساس کړل. د یو شمېر نړیوالو جیولوجي سروې مرکزونو په باور دا زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجې وه. د دې زلزلې مرکز د کابل په شمال ختیځ کې نږدې 200 کیلومتره لرې په بدخشان کې د هندوکش په غرونو کې وو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګري د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد خپلوي پالنې په تور لګېدلې بندیزونه لرې کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پاڼه خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لرې کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامي بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګري بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. د منځني ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم له غني کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشۍ له ایراني پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د لومړي پړاو خبرې چې تېره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبتې وبللې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات مکبل کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه مزمن دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غجر او صحت مند او سټي او د صحت جمع بون پتنوی درنو زکون کو د سیس مرسته سو د نو رز لوست یو ولسم لوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچا او کلمه نو ورې تر سو وکول سی د نو رز د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکتی کولای زده کون کوز مرستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له 13 مینه پیل به تر شلمې سپېپري هم چې نن قدر منو کولای زده کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي هداف هم هغه موضوعګانی چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لارې چارې دریم وحشي ژوي دا هغه درې مهم موضوعګانی دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ستاسو د ټولو کولای زده کونکو د پراته وچاو او د کټ په هیله خوشو زده کونکو د لوست د پیل په شبو کې لمړی مجاوتاس مالداری او د هغې د اقتصادي ارزش اړوند معلومات ول لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجاوتاسو د کرنی او د هغې اقتصادي اجر په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ او تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې، او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر منځ کونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه ځکونکو، زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ رازم موسم درنه ځکونکو لوست پر لور باندې، دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر باندې دوست ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکونکو سروي بشکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده، او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمی تللی. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل، نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل، او نوی ژوند یې ځانو ته غوره کړی، او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل، او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو اناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي، او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي، او دوی د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا هم چې نن د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو دنده ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده، چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده، چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول، او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده، او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پوره کولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 8 کیلوګرامو اټکل سوي دي، چې د له کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې اهم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو زده کوونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروي د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسره للی او د اوبو کمښت مېسره للی. په همدې خاطر سره د سروي په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروي د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو د کورنیو سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدې درنه زده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمون زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مجرب تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجرب تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او وښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شي د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کلچي مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. تدې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي. خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1212 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1212 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل بلنه، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سروي د لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکول شي د حیواناتو ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سارنه درمننه و یا هم د سروي درمننه او د هغه علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1320 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې د دې وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه ولاړل چې ورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجری مریض کال کې یې شمیر پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ د هغو جملو څخه لمرنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یې هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سرویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې سلور زرې دی ته خوړه برابر سي او هم چې نن د دې تر څنګه حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو کوم ناروغي سره چې دی مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې تر څنګه د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزوید باید ډیرښت ووسی یعنی تزوید باید د دې ترمنځ ووسی رنگ رنگ حیوانات باید مستر اورل سي او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او پرمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي دغه ژوي چې دې درنو زده کوونکو زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي موږ ویلې سو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي یعنی انسانان ته ضرر سیویل لکه مار لړم فرانس مری دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده په تیر بیا د هندوکش لړې چې دی لوړې لړې چې نو ژوري او شګرینې لمنې لړې چې په دغه لمنې کې یې ژوي د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت لرن به هازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمسارا چونګاش مار او نور په افغانستان کې واز مار او ویش دوله پیژند سوی دي او و دوله زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي نو د دې تر څنګ تلرون کې ژوي هم ستا چې یو سوشل دوله یې په افغانستان کې پیژند سوی دي خو له بده مرغه څخه زیات شمیر اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړي لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ نور نو قدر موږ ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي شو وخت اعلی په مات
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات مې قبول کړئ که درمن او ګلالي زکون کو زبرشنا غو خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرح غواس په ما د ول سم ټولګي جغرافي مس مونږ ویم لوستا هلا د شي تاسو ټول که درمن او ګلالي زکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامه مو پتن می درنو زکون کو د چز ملستا سو د جغرافي مس مونږ ویم لوستې نو هلا د چې د تیر ورځې لوستره مو په پراو در د کیک ټاور سره زده کړو او سړي او نیو لوستا امره کې ولري درنو زکون کو مخ له دې نه چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړم تاسو ټول فرض زکون کې باید خپل زنا خپل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتابچا او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ خوشاوب للی زکان کوز مرستا سو دنن رزی د دویم لوست موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دی له لمړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنی نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له لویدیځ سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکان کې د لوست تر پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کونکو د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو د از موږ د ګران هیواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی ده چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي. دغه کرښه چې د درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دې کرښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متره لوړ بایل لري چې د دغه کرښې په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کبله څخه د پامیر لوړ سطحه د نړۍ د بام په نامه سره یې شهرت موندلې دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې ده د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه چې په دغه ساحه کې به د سرحدونو تثبیت له ډیره مودې څخه تر بحث لاندې و چې بل اخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت سولې هم په رسمیت سره وپیژندل سول چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سولې. خو څنګه چې دغه د امو سیند سرچینه سرګند نه و معلومه نه په دې وخت کې دغه ستونزه مې سره له ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرشینه اخلي. خو ځینې کسان بیا دا فکر یا هم په دې ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرشینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او په رسمیت سره پیژندل ضروری و ګڼل شو تر څو باید د افغانستان د سرحدي پولې وټاکل شي. نو په دغه وخت کې کډر منځ ده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خوري. نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې تر څنګ بل شخص چې و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې جديد انګلستان هیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود. نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې اوردس ولا یعنی دغه خبرې چې دی سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چې نن د دې تر څنګ د انګلستان زینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلې ساحې سره چې ډېر زیاتې مینې درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشته وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېلې ساحه راشي. نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې په غونډه سره ورکړي. او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کرښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په د ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږداس ول چې د روسیې دولت په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کرښه ومنله او فدې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو ځکونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کرښه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کرښه په خپل د پامیر سرحدي کرښه په نامه سره یې هم چې نن درنو زده کوونکو د لوس پراتون کې برخه کې موږ تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دی درنوز د کونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سند، ملتان او په پا پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنځ کوونکو په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خطر ته راستولی وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړی او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ وله چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پریکړې څخه لاس واخیستله او کنیش وله چې خپل 15 کسیز اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چهلستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست. چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پرې وترل شول، چې دا یو ډېر ستر پریکړه وه. نو درنو ځکون خو همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. سو ځلې زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي، چې بل اخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه وو کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویل سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستنه، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې تر څنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیز او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندلو راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدر منو زده کوونکو لویدی سرحدونه زموږ د هیواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده. چې یوه کرښه یې په خپله د مګمهار سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي او بله کرښه یې د بحري سرحدي کرښې په نامه سره یادیږي چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمهار سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هیواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بیلابیلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې و کله به د ایران د حکومت په واک کې و. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پیړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یو برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسارا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکیمت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولي وټاکل چې هغه پولي د مګمهان سرحدي کرښه په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه. خو بلاخره په 1313 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان وېدی سرحد د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام کلا څخه تر زلپقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځ سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړئ اوسېږي او پوسې اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه ده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړئ. دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړئ. درېم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړئ. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو نن ورځ لوس پر همدې ځای پایته رسیدي. شو وخت تلف ما
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خړالې په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودرېږي خوله درېږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند درېږي. کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره درېږي، لامدغه زای څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه زای څخه بیا د کورنۍ سرپرست د اړکیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیس یا د چا کور تور واوري یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هیوادونو ته مخه کړي داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي په هغه کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای ځکه هغوی هم مجبوره کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبوره کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي ختمېږي له منځه ځي یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې راځوانیږي رالویږي هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولی نسي یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي په درنو کارونو به لاس پورې کوي یا به غلا کوي او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنې په کول کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي کډوالی هغه مال رامنځته کېږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي
بله وطن دوست صاحب د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نسي کولی د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی تاسو څه فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي
په تیر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکی کوي موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي دغه سی حالت ناسم دی دغه سی حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ ځان یې وکړ ځان همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي پر هماغه نقش قدم باندې روان وي دوی هم له زیان سره مخ کیږي یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي شل کلن جمهوریت رنګیدای سي نو طالبان حکومت رنګیدای سي ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفه چې دی دا د چا خصوصي نه دی د چا ملکیتونه نه دی باید وویشل سي وړ کسان ته باید ورکړ سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي کچیر ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونه ته غیر ورکړي خپل ولسونه پر ځان راټول کړي خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي
څونه چې افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي کار وکړي کار ولري که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبل سره مخ کیږي پر لار به وژل کیږي یخ به وي حیوانات به خوري پر قاچاقي لارو د ایرانو د نور هیوادونو پولیس وژنې بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو د یمن جګړې ته لېږلي وه لبنان ته لېږلي وه ایران لېږلي وه دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه خو هلته د سیاست ښکار سوي دي همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي کاري زمینې نه وي همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي د مور و پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي ځوان ته مورز لپاره یې نو ته خو مجبور و دادی و هادی کله چې ځوانان له دغه سي کرغړونو خبرو سره مخ کیږي بیا غوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي کوڅې ته وځي او څوک وهي د چړیو د چاکو د وسلې په زور لوي چا څخه پیسې واخلي لوي چا څخه ټلیفون واخلي لوي چا څخه موټر سایکل واخلي یا د چا کور تر واوړي یعنی په کول کې بیکاری زمر د افغانانو په زیان ده
تاسو په دې خبرې وکړي چې کله په مملکت کې کار نه نو هغه کاس نه دي کورنۍ مسئولیت ورلغاره ده شاید جرمی مسائل پیش کری شاید نور دسی چه تلاس ورده کری چه آغا مناسب ندی او بلا خبر داره چه دی طول کورانه حق تر پولندی که پا دیو تاس خبری وکری که پا دیره تا وقت که چه لر روحی و روانی ارخه کلتی یا چوک کار نلری دی کورانه سترگی ورده چه یا چه ورده راوری چون را دغا سری بانده سخت تمامی گی
دغا روحی مشکلات دیر کلموز زین کسان یوینو چه هغوی یو دول سترس لری یو دول فشار لري یو ډول تشويش کوي بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږدي کیږي نشه خپل فشار دی کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي لږ دغه پام پر بلسي بیا نشو ته مخه کوي دا څونه نشيان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږند ده او پاتسو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه بل ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دي ځان یې وژلې دي ځان یې وشتلې دي ځان یې له منزل څخه لاندې راغورځولې دي دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي کله چې د یو ځوان جیب خالي وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماشام ډوډۍ نه وي کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه را باسي او وای بچ زده خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلای یا برا ولاریږي خپل لونی به په دو کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتې او یا به پلار را ولاریږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې ازما کورنۍ للوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي کچيري کاري زمینی وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اخته وي د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي بیا به نه جرمونه وي نه به له هیواد څخه فرار وي نه به بیا غلاوي وي نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دایته زده کړې اوس په درد نه ورته لګیږي څومره د خپل ځان ل خپل سترګو نه لویږي
دوار خکسان دی یو هغه دی چې زده کړې کړې دی په دې تمه چې سبب ز په خپل هواد کې کار کوم او ترڅنګ به خپل کورنۍ ساتم بل هغه ګروپ خلک دی چې هغه زده کړې نه دی کړې او هغه ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي دا دوار ډلې چې دی دا هم د کار مستحق دی او هم د کار اهل دی ځکه اهل دی چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پر ځان رسېږي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې نه کوي زیات کم زده کړې نه کوي چې څوک پنځه لسکاله شپاړس کاله زده کړې تور کوي شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي د ځغونو لپاره چمتووالی نیسي خپل اعصاب په درسونو خرابوي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای شي که موږ غواړو چې هیواد مو سیال شي د دغه وسنی حالت څخه موږ راووزو حکومت لره بوې چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي هغه ځوانان چې فارغ شوی دي لیسانس دي ماستران دي ډاکټرا وی لري هغه ته کاري زمينه برابر کړي هغه د لندن نه لري کوي هغه د نمایس کوي هغه د نو قدمن کوي هغه د نورو لمون ته نه اچوي هغه د لزان څخه نه لري کوي ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب وړاندې یو بل لیډل ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکړي مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغېړنی او پردی جګړې تلویزیون شو وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سیا او ځوانان پر ځان ټوکړای سیا او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي دوی د کالې هغه مخري د سره څومره وګه ورکړي څومره د ډاډ ورکړي څومره خپل غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي واغه شی په کار دي دغه رقم کړي ترڅو دغه کوم کس له وی خو دولت کار نه ورکړي له بلې خو کورنۍ هر څور نه غواړي په دې باندې ټول فشار را نیسي کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای شي او کوي څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي له لوږې او له تندې سره نس کېدلې نو چې په کور کې څه نه دا د کورنۍ وسرپرست څه وایي کوم پیغام ورته وړاندې کې په تیر کې خدای سي و چې کنرینه به بیکار سو د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و ځینې د خیاطۍ کورسونه و ځینې موسسات و چې غالي وبدلو ځینې د لرله ځینې موسسات و چې خويندو کار کولای سو ځینې لاسي صنایع او ځینې نور کارونه کېدل یا دا سي و چې اقتصادي حالت ډیر سم خويندې بد نور شتمنو په کورونه کې کالي پرول لغوي ته بیروري په خوله نن سبا کارونه هم نسته هغه له منځه تللې دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وي هم دا ورته وایي چې ولاړ څه که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه دغه ژوند چې هر د دې کې مرګ مرګ دی راځي چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان وښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي ارتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي خو باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کولی سي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی سي
دا زیات خطرناکه کیدلی سي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاکو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابر کړي وي او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکار دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدې دا کولای شي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دي نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي زینشتمن د خپل کورنۍ غړي پکښ لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه ډېری بدمرغی د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغې خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو دا ده چې همداسې وسی
ډېر ته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه
درندستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمر سره په خبرونه کې میل ما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
سب په خیال سب داستا پچس کی رو تیر شی سب په خیال سب داستا پچس کی رو تیر شی
د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
خپلی دوسته پنر پت پاللی منگا پختو پاللی منگا غیرت پاللی منگا خپلی دوسته پنر پت پاللی منگا پختو پاللی منگا غیرت پاللی پیو حالت کی درس منو احتجاج نہ منو منگیو رواج نہ منو یارا یارا منگیو رواج نہ منو بغیر د مینے د دردونو بل علاج نہ منو یو رواج نہ منو یارا یارا یو رواج نہ منو ہر سوائی منگ بل ولے نشی منگ دیو بل پخوا کی رقیب زغملے نشی
کا خلق ہر سوائی منگ بل ولے نشی منگ دیو بل پخوا کی رقیب زغملے نشی
منگ پزان باندی ظلم نا دا سامراج نہ منو منگ یو رواج نہ منو
یارا یارا یو رواج نہ منو
دچا پروا نہ کو غم د دنیا نہ کو
منگا وفا لے ونی یار دچا نہ کو یار دچا نہ کو
پیارا نکی ٹول بندو نا دا سماج نہ منو منگ یو رواج نہ منو
یارا یارا منگ یو